وایس اف امریکا ریو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان سینټ هم لانجمنه پیکا قانون منزور ک جرنالستانو یې پر ضد مظاهری کړي او حزب اختلاف وایي چې د دې قانون لاندې با څوک هم د قانون ماتولو په بهانه گرفتار کېدی شي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې په زرهاو خلکو یو ځل بیا د ناامنۍ پر ضد او د امن غوښتنې لپاره په مظاهره راوتلي. ځایي خلک وایي چې د امنیت په حواله ورته د پنجاب میاوالي ضلع جنت او د پختونخوا لکی مروت دوزخ ښکاري. د پېښور یوازنۍ 3D ناس سینما هم پر لنګو شو سینماګانو کې وشمارل شوه. په پېښور کې اوس څومره سینماګانې پاتې دي او د پښتو سینما هال کومې خوا ته روان دی په دې به هم یو ځانګړی راپور لرو. او په آی ټی یا مصنوعي ذهانت کې د چینایي کمپنۍ ډیپ سیک پرمختګ په دې ټکنالوژۍ کې د امریکا او د چین د مقابلې په اړه بحثونه راپارولی دي. صدر ترامپ امریکایي ټکنالوژۍ کمپنیو ته خبرداری ورکړې. د دې ترڅنګ به نور اهم راپورونه مرکې هم په خپرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
تړي مشهزه مشواخمند او ایس اف امریکا ډیو ټی وی دیونه د نهي ورځ د کال 2015م جنوري د میاشتې 28م نیټه ده. دا په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهني می او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان سینټ هم په حیوانات کې د لانجمن پیکا قانون منزور ک او اوس په دغه قانون صدر ته د لاسلیک کېدو لپاره لیګل کیږي. په همدې وخت کې پراخه خبرګونونه هم مخې ته راغلي. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ د پارلیمان مخامخ په ډی چوک کې د پیکا قانون په ضد مظاهره کړي چې پکې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون درلود. مظاهره کوونکو دا قانون د خبریالانو د ازادۍ په وړاندې لوی ګواښ بلی. د پاکستان حکومت وایي چې د دې قانون هدف د جعلي خبرونو او کرکې خپرولو مخنیوی کول دي. د ډیوه خبریال وقار احمد په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د صحافیانو د دې مظاهره هدف د پیکا قانون په ضد غږ پورته کول دي. دوی وایي چې د دې قانون لالارې حکومت د خبریالانو خپلواکي او د غي د کار حکومت ته زیان رسوي.
دا قانون یو ډیر لوی خطر دی. دا پترس کې د هر چا ژغ خاموشه کولای سي. د نېشنل سکیورټي شکنه تاسو څه مطلب دی او بیا تاسو د فوجداري مقدمو ذکر کوئ. زما په نظر دا قانون د منلو وړ نه دی. هم دغه قانون به د خلکو آوازونه خاموشه کړي.
د پاکستان پارلیمان د پیکا په نوم لانجمنه ترمیم شوی قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظور کړي ده. د پیکا قانوني ترمیمي مساویده 2015م لمخه هیواد کې بد سوشل میډیا پروټیکشن اند ریګولیټری اتھارټی په نوم یو اداره جوړول شي او کيو څوک د دروغو خبر خور کړي نو هغه به 3 کال قید او 6 لک روپے جرمانه کېدې شي. د مظاهره کوونکو په وینا کده د قانون سخت ماده ختم نشي نو هغه به خپل مظاهره ټول پاکستان ته وغځوي.
هم نه فیصله کړل
مونږ د افریقرا کړه ته چې پی ایف یو جی به دا قانون نه تسلیموي او په دې به نور هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي تر څو چې دا تور قانون چې د رای د اظهار ازادي ختموي ختم نشي. تر هغه وخت پورې به زموږ جدوجهد جاری وي.
صحافیان وای چې پیکا قانون د خبریالانو په حکومتو محدودیتونه لګوي. دوی وای چې حکومت غواړي د دې قانون لالارې د خلکو غوګونه بند کړي.
دې قانون مقصد زما خیال اومده ده چې کم خلک آزاد پاتې شي په پاکستان کې. ځکه له میډیا کنټرول لا اوس په سوشل میډیا دی ډېر حد پورې کنټرول کړی دی. لکه دا یو فیصد دوه فیصد چې پاتې ده دام کنټرول کول غواړي.
د صحافیانو اتحادیه بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پیکا قانون د سختو مادو ته بیا کتنه وکړي او د صحافیانو حقوقونه خوندي کړي.
په 2014م کې دا قانون د نون لیک په وخت کې جوړ شو. بیا چې کوم دینو د پی ټی آی په وخت کې دا نور وې پنایز شو نور زیات پدې کې لکه تیزی راوستې شو او اوس بیا د نون لیک په وخت کې چې کوم دا قانون جوړ کړی شنو موږ ردی خلاف یو. موږ وایو چې کوم قوانین موجود دي الریډي د میډیا د پاره د الکترونیک میډیا د پرنٹ میډیا د پاره کوم موجود قوانین دی هغه پوره دي. د دې هیڅ ضرورت نشته. د دې مقصد صرف او صرف مخالف اوازونه هغه د باوهل دي. د دې خلاف به دا جدوجهد زما په خیال دا به جاری.
حکومت وایي چې پیکا قانون د انټرنیټ جالي خبرونه او نفرت خورولو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی او دا د خبريالانو په ضد نه دی. وقار احمد، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
سره اوسئ.
په خیبر پختونخوا لکی مروت کې خلک وایي چې سیمه یې د جګړې په میدان بدل شوی، د ناامنۍ له امله کاروبارونه اغیزمن شوی، ژوند یې له خطرو سره مخ شوی او خلک د خپل امنیت ساتنې لپاره شخصي کمیټیانې جوړوي. د تیرې ورځې د ولسی غونډې ګډونوالو د ناامنۍ خلاف سخت غبرګون وښود او د امن غوښتنه یې وکړه. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی د سیمې څخه په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع چې د پنجاب میوالی ضلع پولې ته په څیرمه پرته ده، په دې وروستۍ کې د ناامنۍ زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. ځایي خلک وایي په داسې حال کې چې د پنجاب میوالی جنت ښکاري او د پښتونخوا لکی مروت د ناامنۍ له امله دوزخ جوړ شوی دی.
موږ د حکومت په دا مطالبه کوو چې په دا قوم دې باقي رقم وکړي. دا قوم دې لږ یار 20 سال کېږي، دا قوم دې اوسېرې مطلب د دنیا دې کوم او پښې دي، د هغې ته هم پرېږدي، تعلیم ته دې پرېږدي، ته دې پرېږدي، صحت ته ورکړي او چې تر روزګار څو وسایلو ته جوړ سي. کنه چې دا غر مشتلیا کی ټی ټی پی لاړه سي، فوج لاړه سي، چې دا غر چې کوم وسایل دی وسایل غر مشتلیا کی امر د خپل وسایل مستفید سو.
د لکی مروت په دې پرونی غونډه کې چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی، خو ځای مشران ځنې د پولیسو عسکرو په ساده جامو کې او عام ولس ټول د امن غوښتنه کوله. په دې غونډه کې خلکو ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ناامنۍ اور بل دی او حکومت د سنجیدګۍ سره اقدام هاتو کړی. دوی اویل په سیمه کې د ناامنۍ پیښې دومره زیاتې شوې دي چې حکومتي واکمنۍ په نظر ناراضي او ځایي خلکو خپل د شپې ساتنې لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
زموږ علاقې انتظامي دومره خاموش او دومره ناکاره ده، دومره لا پروا ده چې د خپل سرکاري نوکر او عوامي عوام په تپرده چې غیر سرکاري نوکران نیوي هغه پرده، بلکې خپل نوکر حفاظت لپاره هیڅ کردار نشي ادا کوله.
د دې ټولو د عملي ترڅنګ ولس د دې غوښتنه کوي چې فوج او وسلوال د سیمې څخه اوسي او د امن وسطو لپاره دې مؤثره ګامونه پورته شي. د غونډې برخوالو خبرداری ورکړ چې که امنیتي ځواکونه او وسلوال د سیمې څخه ونه وتل نو کوم په خپله د دوی پر ضد ګامونه پورته کوي.
جمان پلس قدم پی سخیل چ جنت والے دا او پدر تن چ دو زخ والے دا اے دے تول خان امیر صاحب تو وایا دے کوم دا نعمت اللہ تو وایا چ بلور می کمانڈر تا ورتو ویلا کنا چ پنجاب چ ولی اسلام دا پلا کی مروت چ ولی کفر دا زب کوم مشران چ نوان بیا با اول فوجان چ کوم ظلم ما کوم سر کڑا دا اب حساب کو کچیر فوجان نو ډیر ظلم کڑا بیا با اول فوجی تا ورتایا چ چل بیٹھا چل کومبل بجے پکور میں پلاڑے گا.
پاکستان فوج او حکومت پر دے اڑ رسمی دریز نہ دی وڑان دے کھڑائی، خو تحریک طالبان پاکستان د مظاهره کوونکو پر ضد بیان خپور کړی دی او هغوی د پوست په وینا د نامعقول غوښتنو کولو تور پورې کړی دی. ټي ټي پي تښتول شوي کسانو د خوشي کولو په اړه ویلي چې دوی تښتول کې نه دي او د خبرو کولو لپاره چمتو دي، خو کابل دولتي فشار څخه آزاد پاتې شي چې مثبت رول ولوبوي. د لکی مروت ځایي خلک د دین امنۍ پر ضد خپل ږغ په داسې حال پورته کوي چې د سوات څخه تر وزیرستان لوی پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو د دوی ستونزه لا هم په ځای پاتې ده. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، لکی مروت.
د پښتونخوا د هنګو سیمه انتظامی چارواکي وایي چې پټل پړه چینار لارا د څلو نه زیاتو وړو او غټو گاډو کاروان رسیدلې دی چې پکې په وډومبي ځل د تیلو گاډي هم شامل وو. بلخوا د کورمه پړه چینار اوسیدونکي وایي چې د قافلې تر رسیدو وروسته یې هم ستونزې نه دي راکمې شوي او په بازار کې د خوراکي توکو او نورو شایانو سخت کمی دی. نور جزئیات د ډیوه خبریال فریدی سینواری په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
د کورمې ضلع د پړه چینار اوسیدونکي وایي که څه هم په روانه میاشت کې د گاډو کاروان پړه چینار ته څو واري خوراکي مواد او نور شیان را رسولي، خو بیا هم په بازار کې د دوایانو او نورو خوراکي شیانو سخت کمای رامنځته شوی دی.
الحمدلله نن کومه کنوئی راغله دی سره سره به انشاءالله ریټو کیا کمای رچی. ویلې چې پرون پلی مټر 700 روپے کیلو، نن مغا پلی مټر 200 250 تر راغله، سبا به انشاءالله دینا کم وي. او مزید امید لرو چې سبا بل سبا کومه کنوئی رول هغه سره به نور ریټونه کام شي. اول پېښور نه کرایا راتلله په 1,60,000-1,70,000 روپۍ، نن مغا کرایه 15,00,000 ته رسېدلی دی. ایدی بوج ټوله په د عوام رځي، که دا کرایه نور ارزول شي انشاءالله نور به ریټونه کام شي او غریب عوام ته به ډېره فایده حاصل.
کورمیته د ټل پړه چینار لاره باندې د خوراکي توکیو درېیمه قافله د جنوري په 20مه په داسې وخت رسېدلې چې د جنوري په 14مه پړه چینار ته تونکي د 15 ګاډو قافله باندې په بګن کې نامعلومه وسله والو برید کړی و. د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور څو ورځې وړاندې یوې اعلی پای غونډې ته ویلي و روانې میاشتې اخیر پورې به د ګاډو څلور کانوای کورمي ته رسېږي. بلخوا د کوزي کورمي په مندوري سیمه کې د بګن بازار او شاوخوا کورونو د سوځېدو پر ضد احتجاجي پرلت یوې میاشتې راهسې روان دی.
یو د پکر ته کوم سوی و یو کوم حکومت هغه ته هیڅ نظر ونه کړ، هغه د پاسې پرسنه شروع کړه. موږ د پاکستان پوځ نه ادارې نه غټو جنرل ته توقع لرو چې پکر تر خپل انصاف راشي. کوم مری شوی دی، کوم دکان سوی رہے، کوم بینک سوی رہے، کوم پیټرول پمپ سوی رہے، کوم نقصان ته رسیدلی دی هغه هیڅ کړه نو حکومت ورکړه نو تریغه خبره پرانه منی.
په کورمه کې د فرقایي ځون خطو د لاسه تل پړه چینار لاره له تیرو درې نیمو میاشتو راهسې د خلکو تګ راتګ او افغانستان سره تجارت دپاره په مکمله توګه تړلې پرته ده. د کورمې انتظامیه چارواکي وایي د جرګې د لوزنامې په رڼا کې به یو ځل بیا په کورمه کې د مورچو ډنګولو باندې لاس پوری کوي. د کورمې په پړه چینار کې د جنوري په 18مه په مارکیټونو کې د دوایانو د خلاصېدو پر ضد شخصي روغتونونه او دوایانو مارکیټونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي.
خودی سره سره د خلکو څخه کوم مزید ضرورت مثلا میډیسن ده او هغه سره ټول نه غټ ضرورت څه ده هغه فیول ده، د پیټرول او ډیزل دي. دا ته اوس وخت دلته منډه کې په هزارو خلک دلته تعداد کې ولاړ دي، خو که دوی سره ګاډي نشته نو مشکل ده چې دا ډیر لری لری نه رچی چې ګاډي ډیزل او پیټرول نه وي نو دوی ته دغه سامان خپل کورو ته رسول ډیر ګران کار دی، ډیر تکلیف صبر رسیږي.
د جنوري په 19مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د کوزي کورمي په بګن سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په ضد عملیات پیل کړي او دعوی کړي په دې عملیاتو کې زیاتره ځایونه په خپل ولکه کې اخیستي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټیل سیټلایت په ټی وی تازه تولا او بهترفا خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساته لډی وسره اوسه.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. په پاکستان کې حکومت ته تحریک انصاف سره د خبرو عمل د ختمولو اعلان کړی. ویلي دي چې تحریک انصاف په ټاکل شوې غونډه کې د ګډون نه کولو سره د خبرو دغه عمل ته په خپل زیان رسولې. سیډونکي ویره لري چې د مذاکراتو د عمل ختمېدو سره به د پخواني وزیر اعظم عمران خان ګوند بیا د سړکونو لارو د لاریونونو ته راوګرځي چې د هیواد لپاره زیانمن کېدای شي. د ډیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نور تفصیل وایي.
د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د خبرو اترو څلرم پړاو د جنوري په 28مه یعنی نن د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې کېدونکی و چې د تحریک انصاف د کمیټي د ګډون نه کولو له امله ونسوم. د حکومتي کمیټي ویاند سېنېټر عرفان صدیقي د مطبوعات سره خبرو کې وویل د شاوخوا یو ساعت د انتظار پس د اعلان ته مجبور سوي چې د مذاکراتو عمل ختم شوی.
دوی را نغلل چې لامل د مذاکراتو عمل ختم شو. زمون کمیټې به د روانه جنوري تر یو درشته منټه پورې وی. کچېرې په دې وخت کې دوی د سپیکر سره رابطه وکړه نو خبره بیرته شروع کېدی شي.
تیر میاشت شروع سوو خبرو اترو په دریم پړاو کې چې د جنوري په 14مه نیټه سوي وو، تحریک انصاف د حکومت څخه د 9 مئی او 28 نومبر د پیښو لپاره په یو ونی کې جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کړې وه، خو یوه ونی وروسته د پنجشنبې یا زیارت په ورځ پی ټی آی مشر ګوهر علی خان اعلان وکړو چې ګوند یې د عمران خان د هدایاتو تر مخه له خبرو اترو څخه وځي، ولې چې د دوی تر مخه حکومت جوډیشل کمیشن جوړولو ته راضی نه ښکاري.
چرته دا ناکام شي په حقیقت کې او دا پی ټی آی بهر راوځي، نو د دې به صرف یو کوي نتیجه وي چې په دې عمل کې به یو ځل بیا بدامنی خو اسه هم شته دي، کرپشن هم شته دي، خدا شي زونه به په ډیر های لیول باندې اوچت شي، او د دې اوچتېدل په کار نه دي. په بل طرف باندې زموږ په بارډر باندې هم حالات ډیر زیات کړکېچن دي، نو زه خو به دا وایم چې کچرته دا مذاکرات په مکمله توګه باندې ناکام شول نو دا د ملک د پاره ډیره بده خبره ده.
لدې مخکې په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی، د یکشنبې یا اتوار په ورځ په بهر کې میشتو پاکستانیانو ته د پیسو د لیږلو د بایکاټ کولو غوښتنه تکرار کړم. یو ونی وړاندې د تراګری د مخنیوي عدالت په یو مقدمه کې عمران خان ته د 14 کاله بند سزا اورولې و.
کم ڈیمانڈ لکھی دی آگا خو منون کی نے دی بولے دا حکومت کو منون بالکل نہ منی چاہا جوڈیشل کمیشن دے اگم پر دیے واقعات بنے، خاص کر آج کم پنجم نومبر دے یا نہ مئی دے، نو آگا کی جوڈیشل کمیشن حکومت طرف نہ دام کو پہلنا ہم کے خو آلریڈی عدالتی کیسز روان دی التواجی بل دا رہائی کی کم مطلبہ دا چاکے عمران خان بانی پی ٹی آئی ہم شامل دا او قیادت ہم دا
درے کالا وڑاندی لواک سخا دا لرے کے دو راہے سے پی ٹی آئی پر لپسی اتجاجی لاریونو نکڑیم چی اکثریتی حیوات دا سڑکونو او انٹرنیٹ بندے دو سخا خلق دا ستن سرا مخ کڑیم دا چیڑوں کو ترمخا دا مزدو عمل دا ختم دو سرا یو زلبیا دا منظم پارلیمانی سیاست لورتا پورتا سوی گام سخا رامنستا سوی ہلی ختمی سوی. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د برتانیې د ګارډین ورځپاڼې ویلي اسلام آباد کې د چین سیاسي سیکرټري وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک په وړاندې خطرونو باندې غیر معمولی سختې نیوکې کړي او د چین د عربونو ډالرو پنګونو پروژې سی پیک د راتلونکي په اړه یې سنجیده اندېښنې څرګند کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زمون خبریال الیاس خان صاحب څخه اخلو. هغه موږ سره اسکایپ ته لاري ملګري دي د اسلام آباد نه. الیاس خان صاحب، فلی مشي مننه. الیاس خان صاحب، که دغه پورا تفصیل اوریدونکو ته ورکړي.
جی اشفاق صاحب، دغه خبر چې کوم د برتانی ګارډین اخبار کې سورز د وړاندې خپور شوی دی او هغه کې هغه په چین سفارت کې د چین ډېر غټ غبرګون لري د سی پیک په حواله سره، خاص کر چې کوم دلته کې چینایي وګړي دي هغوی ته د پاکستان لخوا دعوی خو کېږي، خو په حقیقت کې امنیت نه ورکول کېږي، دایي امنیت خوندي نه دی. نو په دغه اړه باندې سختې اندېښنې په لومړي ځل د یو اعلی چینایي سفارتکار لخوا ښودل شوې وي، او هغه دې سره دغه هم ویلي وو چې په حال تېر ورځ چې کوم دغلته کې ګوادر ایئرپورټ پرانست شوی وو، د پاکستان د دفاع وزیر او اعلی سیول پوځي چارواکو په دې کې ګډون کړی وو، خو د چین یو اعلی چارواکي د سیکیورټي له وجې نه دغه پرانستې ته بلوچستان ته نه وتلي، او دې کې دغه پولیټیکل سیکرټري دغه تورونه هم لګولي چې په بلوچستان کې د چینیانو پر ضد یو کرکه ده په بلوچ اولس کې، او هغوی دا ګڼي چې کنی بارانی کمپنیانې یا هیوادونه دغلته نه د دې شتمنۍ وړي، او د بلوچانې دغلته کې په خپل کور کې یرغمل کړي دي، او چې کوم خاص کر د گوادر ځای خلک دي هغه ته په دغه سمندر کې په خپل کشتو کې د میانو چې کم د هغه پلارنې سیمه ده د راټولولو اجازه هم نشته او دغه ته کې په غټه کچه ټرالي راځي او دغه میان دغه څنګه کولوي او دوی په کانټاتار کې بنکړي دي نو دا غیر رستو بیا د پاکستان کې د چین سفارت هم او بیا رست
الیاس خان صاحب زه فکر کوم تاسو د ټلیفون کرخه قطع شو او منګه هڅه کوم چې تاسو سره بیا لیک بحال شي خو که په دغه باندې د پاکستان د حکومت کم غبرګون مخې تراغلې نغواړو بچاغه خپل اوریدونکو ته وړاندې کو خو مخکې لدی چې منګه الیاس خان صاحب سره خبرې وکړو موږ سره یو بل مهم خبر په آرټیفیشل انټیلیجنس باندې موجود دی آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذہانت کې د چینایي کمپنۍ ډیپ سیک د پرمختګ ورستو د ټیکنالوژي ته د ترقی یا د ترقی ورکولو په اړه باندې د امریکا او د چین د مقابله په اړه بسونه را پریدلی او ګڼ شمیر صارفینو د امریکایي کمپنۍ اوپن اے آی چیټ جی پی ټی په ځای د دغه چینایي ټیکنالوژي استعمالولو کار شروع کړی دی. دا څومره اهمه خبره ده او د امریکا غبرګون یې په اړه څه دی په دې اړه باندې زمونږ همکار صداقت جان څو شیبه وړاندې په لویه پښتونخوا خبرونه کې نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلې دی. دغه تاسو ته وړاندې کوو
صداقت جان صاحب. دا چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی د چین لخوا مخې ته سره غلي دي او دا څه قسمه باسونه دا وخت موجود دي؟
یو خدا چې کده دې لګ وضاحت شي یا تشریح شي چې کنه ډیپ سیک دې څه شي دا یو چټ باټ دې چې څنګه د اوپن اے آی چټ جی پی ټی دې یا د غشنه د آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم نور اپس دې هم دا دغه رنګ یو اپ دې چې صارفین پکې کولای شي چې پښتنو کې او دا ورته جوابونه ورکړي په ټیکسټ په شکل کې. نو صارفین کولای شي چې خپل آیفونونو دغه ډاونلوډ کی ایپ او خپل اکاونټ جوړ کی په ایمیل او بیا ورسره پاسورډ او دغه رنګي او بیا په دې کې چې کوم څنګه لکه سرچ انجن یا پښتني نو هغه په ټیکسټ شکل کې یا په اواز په شکل کې کول شي او د جوابونو بورته ورکړي. نو دا خو یو لند شاندې تعارف ته چې کنه ډیپ سیک دې څه شیدا یو چټ باټ ته یا د یو د ایپ ته او د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د نهي د ورځې تر ماسپخین پورې دغه رپورت د ادارې د هانګ کانګ نور کړو ته تر ماسپخین پورې د اپل اپ سٹور کې ډیپ سیک چې دنو د ټولو نزيات ډاونلوډ کیدونکې اپ وو. د دې یو لوی خبره د دې کې دا چې دا دغه کمپنی وای چې دا ډېر په کم پیسو جوړ کړی دی او د دې لپاره د جدیدو د چپس ضرورت نشته دی. په زړو چپس د انویډیا نومي کمپنی د امریکای چې کوم جوړ چپس دي زاړه پاغي باندې دی دا خپل پروګرام یا ټیکنالوژي جوړ کړی دی. دوی وایي چې 2000 پورې دغه چپس پکې استعمال شوی دی او په شپږ میلیون ډالر په لګښت باندې دی دا پروګرام ډیولپ کړی دی. د دې په مقابله کې امریکایي چارواکي وایي چې کنه اے آی ته ترقی ورکولو لپاره د اربونو ډالرو ضرورت دی. دغه شنې د انتهایی جدیدو چپسو ضرورت دی او په ملک کې د نوو ډیټا سینټرو یا د لوی لوی ډیټا سینټرو جوړولو ضرورت دی. په دې لړ کې د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت دا اراده ده چې کنه په دې د ټیکنالوژي کمپنیانو سره کار کوي او په اربونو یا بلیونونو ډالرو په دې مت کې په اے آی ته ترقی ورکولو لپاره مصرفوي لګوي.
سماره پرون چې دا خبر راغی نو په امریکا کې دا ونډو بازار چې کوم دی هغه ډېر پریوته وو. د دې دغه باندې خبر وکړي چې د پدې باندې اثرات ولې دي؟
پدې باندې لوی اثرات خدا دی چې د ټیکنالوژي چې کومې لوی کمپنۍ وي د امریکې نو دغه سټاکس وغورځیدل او پدې باندې یو اوس د پښتنې کیږي سرمایدار په سټاک ایکسچینج کې دا پښتنې کوي خپل د وی وی رپورت هم دا وایي چې سرمایدار اوس دا پښتنه کوي چې د امریکا کې چې د اے آی د ترقی ورکول د پاره چې کوم د اربونو ډالرو لګولو منصوبه ده یا د نو ډیټا سنټر جوړولو منصوبه ده، نو آیا د دې ضرورت شته هم او کنا، او آیا امریکایي کمپنۍ به په دې میدان کې خپل بالادستی برقرار و هم ساتلی شي او کنا؟
سیر ډیره مننه ستاسو صداقت یا سیر دې تفصیل را کول
مهرباني.
دی وی لیدونکو، تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وینو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنۍ کی خاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنۍ کی خاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنۍ یا پټه کی خاګری له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانسي او د خپلې پخته پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ.
د چین د استازي په اړه چې کوم خبر دی ګارډین ورځپاڼه کې چاپ شوی او د غی پاړه موږ د الیاس خان صاحب سره خبره ترې کولې، هغه سکایپ کرخه قطع شوی او د وخت مو سره بیا ملګری شوی. الیاس خان صاحب یو ځل بیا په خیر راغلی. مننه الیاس خان صاحب، تاسو نه زما به پوښتنه هم دغه و چې د چینایي سفارتکار یا استازی لخوا چې کوم خبر د ګارډین رسپانې خور کړی ده، هغه ته د پاکستان د حکومت لخوا کوم خبرګون مخې ته راغلی؟
جی بالکل اشفاق صاحب، څنګه چې مونږ وړاندې وویل په هغه کې هم د چینایي سفارتخانې لخوا یو نوټیفیکیشن بیا خور کړی شوی دی، او په هغه کې دغه خبر د چینایي د پولیټیکل سیکټري ناسم بللی دی او بی بنیاد ګرځولې ده، او په هغه کې د پاکستان خارجه دفتر لخوا هم یو بیان مخې ته راغلی ده، او په هغه کې هم دغه خبر بی بنیاد ګرځول شوی ده، او دواړو په دغه ګارډین خبر په حواله سره ویلي دي چې په دغه کې کومه ژبه کارول شوی ده یا کومه دعوی شوی دي، نو د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته ده. که څه هم پاکستان کې د چین یو برګون دی د دغه د امنیت د پی وګړو ته د کمی په وجه باندې، خو پاکستان خپل پوره پوره هڅه کوي چې د چینایي وګړو ته امنیت ورکړي، او د دې ترڅنګ چین په سی پیک په پروژو باندې خپل ژمنې سرګندې کړې دي، په هغه باندې کار اوس هم روان دی. تیر ورځو کې بلوچستان کې د سی پیک د دوه مهم چې کنټرول نه غټه پروژه وه د گوادر ایئرپورټ دغه پرانسته شوې ده، او په دغه باندې د سیمې د ترقۍ او نه صرف د ون روډ ون بیلټ یا سی پیک د وغځولو، بلکې په مستقبل کې د افغانستان یا مرکزی آسیایي هیوادونو ته د وغځولو هم د دې پروګرام دی. او چین په پاکستان کې درنا سرمایه‌کاری کړې ده، چین د پاکستان یو ستراتیژیکي ملګری دی او همیشله د پاکستان په هر فورم باندې ملاتړ کړی دی، همدغه پالیسي د پاکستان د چین په حواله سره هم ده. او ځینې داسې قوتونه چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د بارانی سرمایه‌کاری وشي، او دښمن قوتونه د دغه پروژې ناکام کولو هڅه کوي، او همدغه وجه ده چې په چینایي وګړو باندې په پاکستان کې
وقت بانے پریدو نکی ڈیر منہ نہ لیا خان صاحب تاسی مننا. تیر اونې یو معمولی پیښه ډیر ستره وخودل شو. هغه داسې چې د کولمبیا صدر د امریکا د صدر سره د ټویټ لاره سخت مخالفت څرګند ک خورس ته هغه چې د کډوالو په وړاندې د ډونالد ټرمپ ته ځګلارې لمخي وایټ هاوس ټینګار وکړ چې کولمبیا دې له امریکا څخه وویستل شي. خپل کډوال چې کم دینو هغه د کولمبیا خلک هغه ومني د کولمبیا صدر له خپل دریس څخه بیرته په شاش. د انیتا پاول په دغه اړه باندې راپور زمونږ د آشنا ټی وی هم خبريال احمد الله ارچیوال تاسو باندې کوي.
ل امریکا څخه د ناقانون کډوالو د ویشتلو په یو تازه اقدام کې چې د امریکا ولسمشر د کولمبیا یو شمیر اتبال امریکا څخه په شړلو سره یو فرضي کړنه ترسره کړه. د کډوالو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ټرمپ سختې تګلاري په امریکا او امریکا د باندې اندېښنې زیږولي. خو د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د امریکا لخوا دغه هیواد ته د شړل شویو کډوالو له منلو انکار وکړ. د کولمبیا د ولسمشر دا کار د ولسمشر ټرمپ او د کولمبیا د ولسمشر ترمنس په خواله رسنیو کې یو بل ته د ځوابونو ویلو له عمل شو. په دغه پیغامونو کې د کولمبیا ولسمشر د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې ویلي،
مال واکه وګرځوه ښاغلی ولسمشر، خو لوی وچه امریکا او بشریت به ځواب درکړي.
له امریکا څخه کولمبیا ته د دغه هیواد د کډوالو بیرته ستنول د دې لامل شو چې د کولمبیا ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په خواله رسنیو کې لفظي شخړه وکړي. دا کار د دواړو اړخونو لخوا په سپکاوي او د ګمرکي تعرفو د لګولو په ګواښونو بدل شو. خو یو څو ساعته وروسته کولمبیا له امریکا څخه د خپلو ویستل شویو اتباعو په منلو سره د ولسمشر ټرمپ غوښتنې ته غاړه کېښوده او خپل هیواد ته یې د هغو د ستنولو لپاره امریکا ته د ولسمشر الوتکه ولېږدوله.
د امریکا ولسمشر د دې نړۍ خلکو ته یو ډیر پیاوړی پیغام لېږدوي. که تاسې د امریکا د قوانینو د ماتولو په فکر کې، تاسې به خپلو کورونو ته بیرته شړل کېږئ، تاسو به نیول کېږئ او محکمه کېږئ به. نو دلته م راځئ.
د کولمبیا د بندنوی چارو وزیر دا اونۍ د دې او نور ستونزو د اواری لپاره واشنگتن ته د یو پلاوی د لیګلو خبر ورکړي.
مونږ امریکا څخه د استل کېدونکو کډوالو خزو سړو او ټولو هو خلکو چې امریکا څخه استل کېږي دوه منلو ته دوام ورکړو. مونږ به هغوی ته د ویاړو اتباع او شرایط برابر کړو.
پښتنه دا ده چې د دې اونۍ بحث چا وګټلو.
زه فکر کوم دا روښانه ده د امریکا ولسمشر ټرمپ دا اونۍ باس وګټلو.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر د کولمبیا ولسمشر ته تون غبرګون ښودلی و.
د کولمبیا سوشالیست ولسمشر ګوستاو پیټرو چې له پخوا د خپلو خلکو ترمنځ محبوبیت کم دی، دا امر کړی دی د پیټرو لخوا د پروازونو ته اجازه نه ورکول د امریکا ملي امنیت او د خلکو خوندیتوب په خطر کې اچولی دی. له دې امله ما خپل ادارې ته یو شمیر بیړنیو او پراګنده کارونو ترسره کولو امر کړی دی.
دا هر څه ډیر ژر او د معمول ډیپلوماسۍ پرته وشو.
دا هر څه د شپې په تیاره کې د ټویټر له لارې او د ډیپلوماتانو او د باندنیو چارو وزیرانو نورو سره د سلام مشورو پرته ترسره شو او حالت ژر خراب او د ټویټونو په یوه جګړه واوښتل او داسې حالات او پریشانی رامنځته کړ چې باید نه وای رامنځته شوی.
شانون کې وای اوس له ناټو د باندې د امریکا د متحد په توګه د کولمبیا حیثیت او امریکا ته د قهوه او ګولانو د ستر واردون کې هیواد او نور موضوعات د بحث لپاره موجود دي. په ورته وخت کې د کولمبیا په پلازمینه کې د امریکا سفارت ته د ویزو لپاره ورغلو مراجعینو ته ویل شوی چې د دوی سره د ویزو مرکې لغوه شوی. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د اسرائیل مشران د صدر ټرمپ په دویمه دوره کې د هغه نغټه تامل لري. چېړونکو وایي اسرائیلی چارواکي په دې امید دي چې د ټرمپ ځانګړې چلن به اسرائیل ته هغه نتیجې راوړي کوم چې د دوی په اهمو ترجیحاتو کې شمارل کیږي. خو ټرمپ د سعودي عرب سره هم ښه تعلقات غواړي او دا شاید په اسرائیل باندې د فشار سبب شي. د لینډا ګرانډ سټین راپور د احسان الله اریوبزی په اواز.
د منځنی ختیځ شخړې د حل لپاره د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې طرحه چې ټرمپ غواړي فلسطینیان مصر او اردن ته ولېږل شي یو سیمبولیک اقدام ښکاري. دا اقدام د ډیرو اسرائیلیانو لپاره په بهرنی سیاست کې یو استثناء عمل ښکاري. اسرائیل د داسې یو اقدام په تمه دی لکه د ایران پر وړاندې تهاجمي دریز نیول چې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼل کیږي په څیر یو اقدام وشي. ډیر اسرائیلیان په ځانګړي ډول د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د محافظه کاره حکومت ملاتړي هیله لري چې اسرائیل به د دې پالیسۍ څخه داسې ګټه واخلي لکه د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال چې ترې ګټه پورته کړې وه.
زه باور لرم چې بیا یو ځای کار کول به د امریکا او اسرائیلو اتحاد نور هم پیاوړی کړي. زه ډاډه یم چې موږ به د ایران د ترهګرۍ محور مات کړو او زموږ د سیمې لپاره به د سولې او سوکالۍ نوی دور پیل کړو.
ځینې اسرائیلي شنونکي وایي چې د ټرمپ په ملاتړ اسرائیل کولی شي د ایران اټومي پروګرام د لمنځه وړلو هڅې وکړي، په داسې حال کې چې اسرائیلو د ایران دفاعي سیستمونه او د ایران ملاتړي په غزه او لبنان کې کمزوري کړي.
اسرائیل د ټرمپ د راتلونکي ادارې ملاتړ، همکارۍ او خپلواکۍ ساحت ډېر اړتیا لري، تر څو بالاخره شاید د ایران د رژیم شرکابه او د هغوی اټومي پروګرام لمنځه یوسي.
نور شنونکي بیا نه دي ډاډه چې آیا ولسمشر ټرمپ به د ایران پر وړاندې اسرائیل د فوجي اقدام ملاتړ وکړي.
هغه به لومړی هڅه وکړي چې د یو تړون لپاره په ایران فشار راوړي، البته د هغه تړون لپاره نه چې هغه ترې ووت، یو نوی تړون به د هغه مهم لومړیتوب وي.
ولسمشر ټرمپ وایي چې غواړي د ابراهیم تړونونه چې د هغه په تیره اداره کې د اسرائیلو او د خلیج هیوادونو ترمنځ ترسره شول پراخ کړي. هغه پلان لري چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د سولې یو موافقه رامنځته کړي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپل اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېره کېله
خو سعودي عربستان غواړي چې د اسرائیل او سعودي ترمنځ د سولې هر ډول تړون بعد فلسطین دولت د جوړیدو پر لوري د پرمختګ شرط وي، خو د اسرائیل خي اړه حکومت دغه شرط نه مني. دا خبره د ترامپ او د اسرائیل مشرانو ترمنځ د اختلاف سرچینه کیدای شي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپل اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېر ښکېله نه وي.
ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې ټولې جګړې به پای ته ورسوي. هغه په اسرائیلو کې د اوسنی اوربند او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل شوو کسانو د خوشی کولو تړون لپاره پراخ استاینه ترلاسه کړې ده. خو د منځني ختیځ د شخړې لپاره دوامدار حل لارې موندل ښایي د امریکایي ولسمشر لپاره لا هم سخت ننګونه وي. د لینډا کرټسټن رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندې د لوزنامې وروسته اسرائیلي ځواکونو چیک پوسټونه خلاص کړي دي او د ګل په ورځ په سلګونو زره فلسطینیان د غزا ښار ته ستنېدل پیل شوي. دا سیمه د حماس په ضد اسرائیلي جګړې وروسته تړل شوې وي. نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د لوزنامې لاندې د اسرائیل لخوا د بندیز ختمولو وروسته په زرګونو موټرې او ریډي د فلسطینی کډوالو او د هغوی د سامانونو ډکې په غزا کې نن خپلوسي متستنی شوی. د 15 میاشتو د جګړې په وخت د اسرائیلي فوج لخوا بمبار شوی د غزا شمالي برخې تر ټولو زیات ځپل شوی او د کډوالو موټرې د غلطا په قطارونو کې ښکاري.
شعور بالانتصار، شعور ان احنا رجعنا انتصرنا، خلاص انتهى
كل شيء. دا فتا یو احساس ورکوي، یو احساس چې مونږ راستانه شو. دا داسې دی لکه چې مونږ ګټه ترلاسه کړه. ټولې خبرې هغه وخت ختم شوې کله چې مونږ غزا ته راورسېدو. دا غزا کې هر څه خبرې کوي، تر دې چې دا تباهي هم خبرې کوي. دا زمونږ د کړاونو او د تیر یو کال څلور میاشتو د هغه ناوړه تجربو خبرې کوي چې مونږ ترې تیر شو.
دا عمل یو کمزوري د ډزبندې لوزنامې وروسته شروع شوه، د کومې په اړه چې ډېر لږ فلسطینیان دا فکر کوي چې ګنې دایمي بشي. پلویش میر فلسطینیان د ساحل په غاړه پیدل په سړکونو لیدل کیږي. دا فلسطینیان د یو کال نه زیاته موده په ضعیف خیمو او سکولونو کې سرپناه اخستې وه او خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته لیواله وو، کوم چې اکثره تباه شوي دي.
دا د درد، امید او خوشحالیو سره ګډ احساس دی، ځکه چې موږ خپل کورونو ته راغلو. تر څو چې زموږ کورونه ړنګ شوي، خو بیا هم مونږ خپل کورونو او خپل وطن تستانو شو کوم چې مونږ خپل خاوره ګنو.
جګړې په وخت اسرائیل د غزا په شمال کې فلسطینیانو ته د سیمینا او د وتلو حکم کړی وو. د 1 میلیون خواوشا فلسطینیان جنوبی برخو ته په کډه شوي وو. په شمالي برخه کې پاتې په زرګونو فلسطینیانو لویه تباهي او درنه جګړه په خپل سترګو ولیده. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډی وټی وی دی. پرون د جنوري په 28مه پولند کې د يهودانو د نسل وجنې یا هولوکاست اتیایمې کلیزې یاد تازه کړی شو. په هغې یادګاري دستوره کې چې د اشویډز برکیناو د کنسنټریشن یا حراستي کیمپ د جوړه شوې وه، حراستي کیمپ جوړه شوې وه، د هغې نسل وجنې شاوخوا 500 ژوندۍ پاتې شو کسانو او د نړۍ لسګونو مشرانو په دغه کې برخه اخیستې. د وایس اف امریکا د خبریال هنری ریجول راپورت تاسو ته زموږ همکارانه انشاء وړاندې کوي.
د ډیت گیټ یا مرګ دروازې مخې ته چې د 1 میلیون نه ډیر یهودیان او نور بندیان پکې وژل شوي وو، شاوخوا 500 ژوندۍ پاتې شوي کسان د نړۍ مختلف هیوادونو مشرانو او استادو سره د دې کیمپ نه د ازادۍ اتیایمې کلیزې لمانځلو لپاره راټول شوي وو.
We were victims.
مش یو اخلاقی خلاقی متاثرین و خنن ورځ مر سمواری لرو چې نه یوازې دا یاد ولرو کم چې ډیر مهم دی، بلکې دا خبرداري او شوونه هم کوو چې نفرت یوازې نفرت سیږوي.
د 1945 کال د جنوري په 28مه نیټه د شوروي اتحاد سره پوځیانو آشویټس کیمپ آزاد کړو چې د نازیانو نسل وژنې په شپږو کیمپونو کې تر ټولو لوی وو. په سنتي پیمانه د خلکو وژل چې په هاسټلونو، ګیس چیمبرز، کریمیټوریا یا هغه ځای چې د مړ شوي تن مړې پکې سوځول کیږي، هدیرو او ډلیزو قبرونو خور وو. د یو داسې حکومت مشینری او سامان چې د ټول یهودی نسل د منځه وړلو لپاره جوړ شوی وو، په 4.5 کلونو کې ترسره شوی نسل وژنه چې ډیر په تفصیل سره پلان شوی او عمل ور باندې شوی وو. د اندازې تر مخه په آشویټس برکیناو کیمپ کې شاوخوا 1.1 میلیون خلک وژل شوي چې شاوخوا 9,60,000 یهودیان وو. پولس، روما، د شوروي اتحاد جنگي قیدیان او نور قامونه هم په زرګونو شمیر کې وژل شوي. متاثرینو نه جامې وېستلې شوې او په زور یې د ګیس ډکو خونو ته ودننه کړل. نور په ګولو وېشتل شول، وهل شول یا وژل شول، یا د ناروغۍ، لوګي او افشا کېدو له امله مړه شول. جسدونه یې وسوځول شول یا په ډله ییزو قبرونو کې خښ کړی شول.
کله چې زه د ویګن نه کوزه شوم، زه سمدلاسه د بوی سره مخ شوم، کم چې ما د ټریبلنکا نازی حراستي کیمپ نه پیژندلم د سوځېدلو جسدونو بوی.
جرمني اوس په رسمي توګه د یادولو کلتور منلې، د هولوکاست مسؤلیت په غاړه اخلي.
مونږ په هولوکاست کې د جرمن اولس لخوا د تمدن د سرغړونې یادونه ژوندي ساتو او زموږ په هیواد کې هر نسل ته یې په بیا بیا رسو. زموږ مسؤلیت هیڅکله پای ته نه رسیږي.
خدا کلیزا په داسې حال کېږي چې په جرمنی او هاخوا کې خې اړخو د ډېرېدو په اړه ویرې زیاتېږي. د آشویټس ډېر ژوندي پاتې شوی خلکو اندېښنې څرګندې کړې.
رازه چې ډیر سجیده اوسېږي او هغه څه چې د دیموکراسي دښمنان یې تبلیغ کوي په سجیدګۍ ورته وګورو. دوی عموما د هغه څه ناره او چغې سوري وهي چې دوی خبروي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د آشویټس په یادګاري مراسمو کې ګډون نه دی کړی. نتنیاهو د نړیوالې فوجداري محکمې د گرفتاری امر لري چې وجه یې د حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په جریان کې ترسره شوی شکمن جنگي جرمونه دي چې هغه ردوي. د اسرائیل استازیتوب د تعلیم وزیر یوف کیش وکړو. په غزه کې د حماس لخوا د لسګونو اسرائیلي یرغمل شوو خپلوانو هم پولند ته سفر وکړو. په داسې حال کې چې د 2023 د اکتوبر د 8مې نیټې په برید کې ژوندۍ پاتې شوی خلکو په هولوکاست کې د ژوندۍ پاتې شوی خلکو سره په اسرائیل کې یادګاري دستورو کې ګډون وکړو. د هنری ریجویل لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگتن.
پاکستان کې په انتخابی عمل ژور نظر لرونکې سیړنیز ادارې فافین د 2024 انتخاباتو په حق له خورشوي راپور کې ویلي پاکستان کې په دغه انتخاباتو کې 43% مېرمنو د خپل سړونو مختلف امیدوار ته رای ورکړی دي. دغه راپور کې ښودل شوی دا چې کوم صوبو کې د نارینه او زنانو رای ورکولو کې څومره فرق وو. تفصیل یې د ډیو خبریال مدثر شاه او هاشم علي وړاندې کړي.
پافین یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک پاکستان کے د فروری 2024 ٹاکنو په حق خپور شوی رپورٹ کې وایي تیرو ټاکنو کې 43% زنانو د خپل ناری نو نه بدل امیدوار ته رای ورکړی دي. دغه فرق د جاج اخستو د پاره پافین ټول ملکی 21,138 سیمو کې 22,840 پولنګ سټیشن شامل کړي وي. د رپورٹ تر مخه دغه فرق اسلام آباد کې تر ټولو زیات یعنی 20% بلوچستان کے 22%، سندھ کی 19%، پنجاب کے 48% او خیبر پختونخوا د دغه فرق په لحاظ تر ټولو وروستو ده، یعنی دغلته فرق صرف 43% او وهان وای پښتني سیمه کې زیات تر زنانه د خپل نارینه او په خوخه او وینا رائے ور کوي.
چاہی کلا ووٹ لرازی نو دانا دا چې او خپل په سوچ ووٹ نه ور کوي. دله چې په یو الیکشن کې خدام ویلی شو چې یو خاص پارټی له یو خاص کینډیډیټ لوم زنانه او زیات ووټ ورکړي نو کې دي شي خپل په خوا خبر کړي نو کې دي شي چې ډېر ځونو کې خپل په خوا خبر کوي. خو زما اوس چې څومره ایکسپیرینس دی یا زما چې څومره مشاهده ده هغه هم دا ده چې هغه یو د فیملی یو د نارینه وو چې کوم طرف ته بینډ وي او هغه طرف ته ووټ ورکړي.
پوهان وای دی یوې کورنۍ د زنانو او نارینو جدا جدا امیدوارانو ته رائے ورکولو کې ډیر عوامل وي چې پکې تعلیم تر ټولو زیات مهم دی. د زنانو په اقتصادي توګه ازادي یا انحصار او دغه شان خاریا کلیوال ژوند هم جدا جدا رائے ورکولو سبب جوړیږي. دی وای د کم تعلیم باوجود زنانه چې د رائے ورکولو په وخت ځان له یوازې شي نو بیا د خپل خوښي امیدوار په نوم ټاپه لګي.
نو چې کله تاسو داسي ایریاز ټارګټ کوي کوم چې تعلیم کم دی آی کی یو خبره دا وی چې دا زنانه د نورو سپورټ علی خپل سلیکشن د لپاره پوهې د لپاره مداسي زنانه کتلې چې کوم ته دا پته وچیر زبر د پټه لور کوم د دی زیات سټرس په ایجوکیشن او په هیلت دی. نو کاینه باندې خې خطا کې دی نو د یو بل نوې ته پوس کول چې دا آی کومه یو نه خده لګی ماته تو خیا. نو دا خو زمنم چې تعلیم یو ډیر اهم ایلیمنت دی خو دا هم ته چې کدا زنانه نم پویگی نو بیام دی پسنه سه طریقه آلتا پولنگ سٹیشن سکیم چه دی زان للار معلومه کی اوغی آغلتا ووٹ کاس کی خوال.
د پاپین د رپورٹ تر مخه 2023 انتخاباتو کې په مجموعي توګه 8.5 میلیونه زنانه او نارینه د خپل رایو استعمال کړو. رپورٹ کې 2 شپږ د قومي اسمبلی حلقو کې هغه امیدوارانو انتخاب ګټل دي کوم چې د زنانه او پولینګ سټیشنو کې زیات رای ورکړل شوی وي. 10 امیدوارانو د زنانه او زیات رای ترلاسه کولو باوجود انتخاب کې ناکامه شوی دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا کا ڈیوا پی خبر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د بلوچستان په سر خارکوټه کې جوړې شوې سلو روزنی ولسی جرګې غوښتنه کړې ده چې پاکستان دی هغه ټولو افغانانو ته چې دلته زیږیدلی تعلیم یې کړې کورنۍ یې د سلو لسیزو راهسې دلته آباد دي د پاکستان تابعیت یا شهریت ورکړې شي. او د ټولو پښتنو دی یو صوبا د پښتونخوا یا پښتونستان په نامه جوړ شي. د جرګې نورې مهمې پریکړې څه دي؟ د ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی د توړاندې کوي.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب را بلل سوی ولسی جرګي په څلورم ورځ پر 28 جنوري ماښام شپاړس پریکړه اعلان کړي. یو پریکړه پکې دا و چې غټول افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلي او دلته له څلورو لسیزو راهیسي میستي، هغوی د پاکستان وګړي نه منل او هغوی ته د شناختي کارډونو نه ورکولو پالیسي د بشري قانوني او نړیوالو حقوقو سرغړونه بلل سوی.
او غشتنه کوي چې د ټول افغانانو ته دی د پاکستان شریعت او شناختی کارت ورکړل سي او د لکونو خلکو د شناخت د بوران مسله دی حل کړل سي. د دې سپارښت د نواز شریف په دوري حکومت کې هغه کمیټه هم کړی وو، په کومه کمیټه کې چې هغه وخت په پارلیمنت کې نمائندگی لرونکو ټولو پارټیانو بشمول تحریک انصاف هم شامل وو.
د کوټه ولسی جرګې دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې په ورستیو کې په ځانګړي د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو خبرونه ورکول شوي. د کال 2023 په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت نگران حکومت له ملک څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و. تیر کال د دسمبر د میاسي پر 28 نیټه د پاکستان د پوځ ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف چودري ویلي وو له سپتمبر 2023 څخه تر اوسه پورې تر 8 لک زیات افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه سوی دی. پر کابل واکمن طالبانو بیا وخت په وخت ویلي له پاکستانی چارواکو سره د کډوالو پر موضوع خبري سوی دی. د کوټي ولسی جرګې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرشه د تګ راتګ او د کاروبار کولو د ټولو لارو د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده.
ډیورنډ خط له پیړیو څخه روان تګ راتګ د لسخه دولس تاریخي تجارتینو باندې آئندي قانوني تجارت د بالکول غشتنه کوي.
جرګې د پښتونخوا یا پښتونستان په نامه په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یوې ګډې صوبې د جوړېدو غشتنه هم وکړه. په اعلامیه کې وویل شو په بلوچستان صوبه کې پښتانه پر خپل مځکو له پیړیو راهیسي آبادی او د یو یو انچ مځکې مالک معلوم دی چې اوس حکومت د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن کونسل په واسطه د خلکو مځکې الاټ کوي چې د صوبایي ماینز او منرلز اکټ او د آئین پاکستان ښکارا سرغړ ونه ده. جرګې د چمن نړیواله شاهراه او نورو سړکونو او په کوټه کې پر کاروبارونو د چاپو وهلو او تجارتي سامانونو په قبضه کې د اخیستلو غندنه کړي او د دغه کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. جرګې د پښتنو لپاره هم په پاکستان کې د نورو وګړو په څیر په اسانه سره د شناختی کارت د جوړولو غوښتنه وکړه. ولسی جرګې ویلي د 8 فروری 2024 انتخابات ردوي او له حکومت څخه د استعفا او نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. د اعلامیې د خپرېدو پر وخت د ګوند مشر محمود خان څخزي د جرګې لګډونوالو وغوښتل چې د وطن په سمسورتیا کې د خپلې برخې کار وکړي.
موږ وطن چې راښکارا شي سپیرات دوی په یو کور کې یو درخت نشته. زه خواست کوم د جرګې ممبران ته کله کوټې دي، کله پښین دي، کله روب دي، مهرباني دي وکړي لسه نه زیبال کله شا کور پراخ دي دوه درختې، کله شا کور کم دي یو درخته. دا به زموږ په وطن کې د لکاو درختو شولو یو ډیر شایسته بنیاد.
د جرګې په اعلامیه کې ویل شوی دغه استازي ولسی جرګه د 2023 کال د مارچ په میاس کې په بنو کې د سوي جرګې د ټولو فیصلو تایید کوي او د ملي شکل ورکولو لپاره د ټولو ضروري ګامونو پورته کولو اعلان کړی. د ملګری خبريال فضل عزیز سره حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ډیوا کوټا.
د پېښور یوازینی 3D ناس سینما هم په لنګو شو سینماګانو کې وشمارل شو. د پېښور تاریخي مابد خان جمعات سره نږدې ناس سینما د کال 1913 راپدی خو د پښتنو د پښتو او انګریزي د فلمونو کتونکو لپاره د خوخي ځای وو. د پېښور په 1500 سینماګانو کې اوس یوازې 4 سینماګانی پاتې دي. د ډیو خبريال حمید الله خان په دغه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پېښور ناز سینما په تیرو دوو لسیزو کې لسمه سینما دا چې راونړېده. د ناز سینما سره سره د پېښور په صدر بازار کې مشهوره کیپیټل سینما د ودانې د رنړېدلو عمل هم سرته رسیدونکي دي. عشرت سینما، میټرو سینما، شبستان یا پردوس سینما، ناولټه، صابرینا، پلوشا، کیپیټل، پلکسیر، پی ایپ او اوس ناز سینما د پېښور د تاریخ برخه شوې خو اوس موجود نه دي.
او په دې کې ډېر تاریخي فلمونه دیګه چلېدلې دي، خاص کر د پښتو یو فلم اوربل چې هغه د دې سینما ریکارډ دی کې لگ بھگ تین سال هغه متواتر چلېدلې دی. په هغه دریو کالو کې هغه فلم کوشوی نو په دې سینما کې به ډیلی یو فلم تبدیل کړو. انګلش فلمونو کې روزانه به یو نوی فلم، درې شوګانې به وي، په دوی مرد به هغه فلم نو بل فلم به. دا مونږ ته مشران به وي، د مونږ ترو هغه ډېر شوقین د دې شو، نو هغه سره به اکثر مونږ هم راتو واړو. او په پېښور کې تقریبا د میټرو نه والے پی ایف پورې 15-16 سینماګانې دا مونږ ټولو کې تقریبا مونږ فلمونه کتل. دې ته به اسپیشلی ځکه راتو چې دا مونږ ته لږ لنډو.
د روان شو سینماګانو پر ځای اوس کمرشل مارکیټونه او پلازې جوړې دي. د ناز سینما منیجر ډیوته وویل د دوی مالکانو ډیر کوشش وکړو خو د ترهګرې د هیواد اقتصادي حالات او د معیاري فلمونو د نشوالي له وجې مالی زیان نور نه کابو کېدو.
کم ټایم ملکی حالات لگا خراب وو، دھماکے کے دو دے پوجہ جی دا سلما بزنس ڈیرا کم ہو بے آگے نہ پس جی کرونا را لو کرونا پوجہ ٹیرا فلموں نہ بانے ڈیرا سرو بیا فلموں نہ غیب شو جی جو رے دو نہ اردو نہ انگلش اور نہ پاکستانی فلموں نے جی او پختو فلموں نے سبا کم یو بزنس ہے اگر ڈیرا کم دے جی.
سیڑون کی وای د انٹرنیٹ یا موبائل باوجود په مخ کې تللی نړۍ او د پاکستان په گاونډي هیوادونو کې هم د سینما او ټیټر چلن نه ختم شوی او دلته په خبر کې په خصوصي توګه او نور هیواد کې په عمومي توګه د سینما او فلم د زوال سرګند وجدي.
در خیبر د تویم چې سونه د پښتو خوله فلم مو یوسف خان شیربانو چې کم دې پاغي باندې د پښتنو سونه خوله کاسي شوا، نو آ وختونو کې د پښتو د پاره ډېر خوله کلچرل غانې بم وی لیکوال بم او فلمونه بم، نو دا بیا په موږ باندې یو جهاد مسلط شو، فزیکل ڈسٹرکشن اور بیا کلچرل ڈسٹرکشن. دا چلتے پنجابی انڈسٹری کے منتخب اگر فلمونه خی چې د لیدو نه دی، د خزو د کتو نه دی، زموږ د لیدو نه دی.
د سینماګانو د بندیدلو دا کار یوازې په پېښور کې نه دی شوی. په مردان کې 15 سینماګانې په 1300 کلونو کې بندي شوي دي او نوم نشانې ختم شوي. د ثقافت پوهان وایي په پښتنو فلمونو کې د پښتون سرمایه‌دارو د پیسو لګولو بي غوري، د نو اداکارانو او هنرمندانو کمی او د فلمونو په اړه په مصنوعي توګه جوړ شوی منفي تاثر له وجې باقی پات سینماګانې هم تر ډېره وخت ځان نشي راکاګلې. د وصل ویختو لکو نفرو په خار پېښور کې دا سینماګانې اوس د یو لاس د ګوتو نه په شمار کمې دي. حمید اللہ، ویو ویر، ڈیو نیوز، پیخور.
خبر من اردن کو د وایس اف امریکا ڈیو ٹی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. یادونه درکو چې د ڈیو ٹی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه لوي پښتونخوا هلي وی وی دا غشان نوري د بي بي سي ری ترڅنګ تاسو د ڈیو په پاڼه وی وی ڈیو ریډیو ډاٹ کام باندې سلی دي ساته کته شي. په دغه کې تاسو د نړۍ او د سیمې په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه مرکې په ویډیو شکل کې، په اډیو شکل کې، په لیکل شوی بڼه باندې هم کته شي. خامخا د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې خپل ځان خبر وساتئ، او بالخصوص هغه موضوعات چې ستاسو د ژوند سره اړه لري، په هغه کې زده کړې، صحت، امنیت او د اقتصاد سره تړلي هغه موضوعات چې په هغه باندې تاسو خپل ځان خبر ساتلی شئ، خامخا دغې ته رسئ وکړئ. دغه پروګرامونه راپورونه مرکې په لیکل شوي په اډیوي شکل کې، په ویډیو شکل کې واورئ، وګورئ او ویلول. نو خامخا دغه ترسه یو کې په ټولنیز رسنیو، انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دا پروګرامونه تاسو لپاره سلی ریساته پراتی. زموږ همکاران وخت په وخت تاسو ته تازه کوي. زه سره د خپل همکار پروډوسر عبد حسین او د ډایریکټر الیاس خان. الیاس ستاسو نه اخلم اجازه، خاش په ولري د لحفمان.
Thank you.